ستړي مشهیدا مشال ریډیو دې د یوې بجې په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبدالحی کاکړ او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلې او سلامونه ومني. د امریکا د مرستیال ولسمشر کابل ته ناڅاپي سفر او په دغه سفر کې د پاکستان په اړه سرګندونې د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مدل هم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به جمهوریت ونې د خبرونه وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې خبرونه د عبدالحی کاکړ.
سرټکی د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي که پاکستان د ترګرو ساتلو ته دوام ورکوي نو ډیر څه بایللی سي. تازه خبر دا چې افغان چارواکي وایي په کندهار کې په ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې پر شپږویشتمه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د سیمې پر ستونزو وشغږي. او سم د خبرونو تفصیل. د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي که پاکستان د ترګرو ساتلو ته دوام ورکوي نو ډیر څه بایللی سي. دا خبره مایک پنس بیگانه وخته د افغانستان په ناڅاپي سفر په باګرام کې امریکایي سرتیرو ته په وینا کې وکړه.
You know, for too long Pakistan has provided safe haven.
تاسو خبر یاست چې تروګ دې مودې پاکستان طالبانو او یو شمیر ترهګر وډلو ته پټنځایونه ورکړي، خو هغه ورځي لاړی. ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان ته نوټس یا خبرداري ورکړي که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډیر څه ترلاسه کولای شي، او که پاکستان جنایتکاران او ترهګر ساتي نو ډیر څه بایلي.
پاکستان د مایک پنس د څرګندونو په اړه لاڅه نه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې وسلوالو ته د پټنځای نورکولو تور رد کړی. مایک پنس د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیدلی دي. د اول افغان مشرتابه ته د واشنگټن له ژمنتیا سره زیاته کړې چې امریکایي ځواکونه به د ترګري د واشونو تر بشپړې خاتمې پورې په افغانستان کې وي. تازه خبر دا چې افغان چارواکي وایي په کندهار کې په ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. دوی زیاتوي چې په موټر کې ناست بریدګر نن د میوند ولسوالۍ د پولیسو مرکز مخې ته چاودنه وکړه. وسوالو طالبانو د برید ذمواري منلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي هیله ښودلې چې په فروری کې به د کابل د بهیر غونډه د سولې راوستلو لپاره نوې موقع برابر کړي. تدامیچی یاما موتو تیر مازیګر په امنیت شورا کې په وینا کې وویل ملګري ملتونه د منځګړیتوب د دفترونو د کارولو په ګډون هر ډول همکاري ته تیار ده. تدامیچی یاما موتو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سیاسي حل لپاره د سولې خبرو ته لیوالتیا وشي، او زیاته کړه چې هیله من دی افغان حکومت به هم د کابل بهیر په غونډه کې خپل ستراتیژیک دریځ په ډاګه کړي او له وسلوالو سره به خبرې پیل کړي. ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر شپږویشتمه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د سیمې پر ستونزو وشغږي شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی بیګام شالیډو ټول دا غونډه د چین په نوښت جوړیږي چې پکې به د درې واړو هیوادونو ترمنځ د امنیت له ګډو ستونزو سره د مبارزې او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وسي. بیجنګ په جون کې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کتنه کې د دې خبرو طرحه وړاندې کړې وه. د سپین د شتمنې سیمې کاتالونیا بلتون پالی شای د تیرې ورځې تر انتخاباتو وروسته بیا واک ترلاسه کړي. دا د سپین د وزیر اعظم حمار یانو راخوی او د اروپای ټولنې د هغو مشرانو لپاره ناکامي ګڼل کېږي چې د نوموړي ملاتړې کولی. چارواکي وایي د شاوخوا ټولو وټونو شمیر ښیي چې بلتون پاله ګوندونه د کاتالونیا په پارلمان کې کمزوري اکثریت ترلاسه کړی دی. دا نتیجه ښایي هغه سیاسي کړکیچ اوشت کړي چې له کبله د سپین اقتصاد زیانمن شوی او له سیمې څخه کاروبارونه وتلي دي. راخوی د پخواني بلتون پاله حکومت تر ړنګولو وروسته انتخابات اعلان کړي وو، او هیله من و چې د کاتالونیا خاموش اکثریت په قاطع ډول په انتخاباتو کې د بلتون پال لنی په مخالفت کې رای ورکړي. د توکو خلاف دا نتیجه لواکه د لریکړي کړي ولسمشر کارلس پودیجیمونت د بیا واکمنۍ لپاره حالات برابروي. نوموړي په برسلز کې د خپلې جلاوطنۍ پر وخت انتخاباتي کمپاین وکړ. د انتخاباتو د نتیجو له کبله د یورو بایا پرېوتې او د ونډو په نړیوال بازار هم اغیز کړی. د روس ولسی جرګې له شام سره د تارتوس هوایی اډې د کرایې مودې تر نه څلوېښت کلونو د غځولو تړون منظور کړی دی. تیره ورځ د روس قومي اسمبلی پر توافق شام ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر هغه سفر لس ورځې وروسته رای ورکړی چې په کې نوموړي له هغه هیواده د خپلو سرتیرو د پام وړ برخې د ستنولو د پیل اعلان کړی و. ورسره پوتین په جګړه ځپلې هیواد کې د خپل پوځي حضور شمنه هم کړې وه. انټرفیکس خبري اژانس د ولسي جرګې د دفاعي او امنیتي کمیټې د یو غړي له خولې ویلي چې د روانې میاشتې په شپږویشتمه د روس مشرانو جرګې یا سینټ هم شایي د موافقه منظور کړي. روس له 2015 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې او حکومت ضد یاغانو پر ضد په جګړه کې د شامی ولسمشر بشار الاسد حکومتي ځواکونو ته هوایي مرسته ورکړې ده او هلته یې هوایي اډه چلولې ده. له شام سره د توافق روسیې ته د روم سمندرګي په تارتو سړک کې د ایټمي وسلو لرونکو کښتیو په ګډون تر یو لس پورې جنگي بیړۍ د ساتلو اجازه ورکوي. امریکا د میګنیتسکی په نوم له قانون سره سم د نړۍ پر 250 نورو کسانو د بشري حقوقو د سرغړونو په تور بندیزونه اعلان کړي دي. تیر ورځ د بندیزونو په اعلان سوي لیست کې د پاکستان، روس، ازبکستان او یوکرين په ګډون د یو شمېر هیوادونو وګړي شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت پر پاکستانی ډاکټر مختار حامد شاه هم بندیزونه لګولي چې د راول پنډي اوسیدونکو دي او پر د تور دي چې د خلکو په تښتونو په بندې کولو او د هغو د عذاب په غلا او قاچاقي لاس لري. شاه تیر کال په اکتوبر کې نیول سوی و. پاکستانی پولیس وایي د به د کار ورکول په پلمه بې وزله خلک پنډي ته ورغوښتل، هغه به بندې کول او بیا به یې د هغوی پښتورګي یا بډوګي ورڅخه اخیستل او خرڅول. د بندیزونو په لیست کې د پخواني ازبک ولسمشر اسلام کریموف لور ګلنارا کریموفا او د روس د لوی ترنوال زوی هم شامل دي. خبرونه پای ته رسیدل. اوسم د موسم او کرنسی حال درته سراج صحیح درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 130 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 145 روپۍ 50 پیسې او په 146 روپۍ شل پیسې. یو یورو په 109 روپۍ شل پیسې او په 109 روپۍ اتیا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 90 روپۍ 90 پیسې او په 10 روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 90 روپۍ او په 90 روپۍ شل پیسې او یو افغاني په یورو په 55 پیسې او په یورو په 85 پیسی. او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم و، بنو کې 22 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی 3 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمونږ همکار عبدالحی کاکړ او د موسم حال او د کرنسو به مو د سراج زهیر ناوړې دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس افغانستان ته په خپل ناڅاپي سفر کې د پاکستان په اړه وایي:
You know, for too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations.
په پاکستان کې د خبريالانو په اړه خبريال احسان داوړ وای:
صحافيان اغوا کړی شوې دي، صحافيان به کور کړی شوې دي او صحافيانو ته غټه خبره دادا چې د حکومت له خوا اس قسم ته
او د جمهوریت ونی دي خبرونه دا موضوع ده.
ترکی گروپ جو آگے جو تھا وہ واپس بھیجنے کی سوچ رہا تھا.
بیسیکلی تو میں صرف پاکستان میں دو بار ہی جیل میں گیا ہوں.
دا او یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب مدل ہم روڑی دا مشال تر سنگو سے. تس مشال ریڈیو تا وگی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هنا تر ماځیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غاورې د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلای شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورجو د امریکا مرستیال ولسمشر پاکستان ته خبرداري ورکړې ده چې کده وسلوالو د پټن ځایونو ساتلو ته دوام ورکوي نو ډیر څه بایللی شي. په دې اړه نور تفصیل پامیر ساحل ناورو.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغانستان په باګرام پوځي اډه کې خپل سرتیرو ته په وینا کې وویل امریکای ولسمشر په افغانستان کې د سولې لپاره لخپلو ملګرو هیوادونو سره همکاري لا زیاتوي. د تور پورې کړ چې پاکستان لوګدي مودې راهیسې وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي، خو هغه ورځې وس لاړې.
You know, for too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations.
دا وایي تاسو خبر یاست چې تر اوږدې مودې پاکستان طالبانو او یو شمېر ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکړي، خو هغه ورځې لاړې. ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان ته نوٹس یا خبرداری ورکړی. سچې ولسمشر ویلی زی وس بیا وایم، که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډیر څه ترلاسه کولی شي، او که پاکستان جنایتکاران او ترهګر ساتي نو ډیر څه بایلي.
پاکستان هاز مچ ټو لوز بای کنټینیوینګ ټو هاربر کرایمینلز اند ټیررس.
د اگست پر 28مه امریکای ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان پر وخت پر پاکستان وسلوالو ته د پټنځایونو د ورکولو تور پورې کړ، او پر هغه هیواد د ترهګرو پر ضد د جدي اقداماتو کولو غږ وکړ. اسلام آباد تل دا تور رد کړی او وایي خپل د ترهګرۍ ښکار دی. د امریکا مرستیال ولسمشر په خبرو کې د افغان ولس او ځواکونو ستاینه وکړه، او ټینګار یې وکړ چې واشنگټن ورسره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ولاړ دی. دا وایي افغانان ویاړلي او شریف خلک دي چې په 1980مه زیږیزه لسیزه کې له پخوانی شوروي اتحاد سره په اوږده جګړه کې، په 1990مه زیږیزه لسیزه کې د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې، او په وروستیو کلونو کې د ترهګرو او وسلوالو له کبله تر اوږدې مودې کړېدلي چې لا هم د هغوی کورونه او کورنۍ ګواښي. د وسلوالو له 15,000 څخه د زیاتو افغان امنیتي سرتیرو او بې شمېره ولسي وګړو ژوند اخیستی، خو پر دې ټولې شخړې او جدوجهد سربیره د دې افغانانو چې تاسو یې له امنیتي ځواکونو سره یو ځای خدمت کوي، له خپلواکۍ سره مینه نه ده ختمه شوې. افغان لوستې خبر وی چې امریکا ورسره ولاړه ده. مایک پینس ویل له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره یې ولیدل، او هغوی ته یې د واشنگټن د ژمنتیا له ډاډ ورکولو سره زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به تر هغو په افغانستان کې وي چې خپل هیواد او ولس ته ورپېښ ګواښونه یې په بشپړه او د تل لپاره نوی ختم کړي. د زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ د جګړې د ډګر د هڅو ترڅنګ د امریکا د ډیپلوماټیکو او اقتصادي اقداماتو د همغږي کولو امر کړی دی چې په افغانستان کې د تلپاتې او عادلانه سولې مقصد ترلاسه شي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال ځانګړی استازی وایي په فروری میاشت کې د کابل بهیر غونډه باید سولې نوې موقع پیدا کړي. تدامی چی یا ماموتو تیر مازیګر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې د هڅو د پیاوړتیا ټینګار وکړ، او په دې برخه کې د سیمې په هیوادونو کې د پیدا شوې اجماع ستاینه هم وکړه. احمد تکل د نور تفصیل سره.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تدامیچی یمامتو وایي د هیلمندې چې پر روانه فبروري میاشت کې د کابل د پروسې غونډه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړي. یمامتو پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې دا چانس باید له لاسه ونه وزي، او زیاته یې کړه چې ملګري ملتونه به په دې برخه کې هر راز همکاري وکړي.
موږ د سولې پر هڅو تمرکز ته اړتیا وینو. ملګري ملتونه د دې موضوع له رابرسېره کولو نیولې د منځګړتوب لپاره د دفترونو تر کارولو پورې هر کار ته چې په وسې پوره وي چمتو دي. ښاغلی یماماتو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سیاسي حل لپاره د سولې خبرو ته خپل تمایل په ډاګه څرګند او خبرې پیل کړي. د زیاته کړه هیله مندې چې افغان حکومت به هم د کابل د پروسې په غونډه کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په برخه کې خپل ستراتیژیک دریز او تصور وړاندې، او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه به وکړي. یمامتو ویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه د زیاتېدونکو سلا مشورو هرکلی کوي، او زیاته یې کړه اوس د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر اهمیت پوه شوي دي. خو د دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې هر راز سیمه ییزه اجماع باید د سولې پر یوې روښانه پالیسۍ ولاړه وي، او ځکه د ده په وینا د کابل د پروسې په غونډه کې د افغان حکومت طرحه
خورا مهمه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیوال متحدان یې باید پر دې تمرکز وکړي چې په افغانستان کې تشدد به څنګه راکموي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې موضوع کې په دې برخه کې ورزو جنوبي وزیرستان ته او په دغه سیمه کې وکاله مخکې د پاکستان د پوځ یو پخوانی کرنل چې د امام په نوم باندې پیژندل کېدو د غلطه کې وجل شوی و د هغه مړی وکاله پس موندل شوی دی. په دې اړه باندې سیلاب محسود نور تفصیل راکوي.
په اسلام آباد کښې د خفیایي درې یو چارواکي د نوم نه جوتولو او ږغ نه ریکارډ کولو په باور مشال ریډیو ته د دغې اطلاع پخلای کړی دی چې لږ څه دوې هفتې کېږي چې د امنیتي فورس سرتیریو د قطبي وزیرستان سیمې د تاخیل په یو قبرستان کښې د مخشني بریګیډیر سلطان امیر چې کوم د کرنل امام په نومه پېژنده شه قبر موندلی مړی د قبر نه راستلی او بیا یې د ډي این اے شناخت د پاره د راولپنډۍ یو پوځي هسپتال ته لېږدولی رسولی دی چېرته به چې د شناخت نه د ورستی د هغوی وارثانو ته حواله کړ شي. کرنل امام وکاله مخښې د مخشني سکواډرن لیډر چې ورستی یې د آی ایس آی په ذمهوار او دې کار کاوه خالد خواجه یو خبریال اسد قریشي او د دوی ډرایور رستم خان د هغه وخت د طالبانو امیر حکیم الله مسعود سره د لیدنې کتنې په غرض قطبي وزیرستان ته ورغلی وه خو حکیم الله مسعود دا ټول کسون بیا د شک په بنیاد بندیان کړل او د نهم میاشتو د قید نه د ورسته یې کرنل امام او خالد خواجه په ګوشو ګوشو موقع وویشتل. مړی یې په خوندي قبرونو کښې شخ او د دوی د وژلو نه د ورسته یې خبریال اسد قریشي او ڈرائیور رستم خان خوشی کرل. سیلاب محسود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
دس مشال ریڈیو تا ہوگی. د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي روان کال په نړۍ کې لږ تر لږه دوه سلوي خبریالان وژل شوي دي. تر دې دوه ورځې وړاندې د بی پولي خبریالانو سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي ول چې سخت کال په نړۍ کې 15 خبریالان او د رسنو کارکوونکي وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه ازمین اورو.
د خبریالانو د ژغورنې نړیوالې کمیټې د پنجشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د روان 2019 کال له پیله بیا د ډسمبر تر 15 نیټې پورې لږ تر لږه 240 خبریالان د کار پر مهال وژل شوي او د 40 نورو د وژنو پلټنې کوي. بلخوا پاریس میشتې بې پولي خبریالانو سازمان د سه شنبې پر ورځ په خپل کلنی راپور کې دا شمېره زیاته ښودلې او ویلي دي چې د روان کال له پیله بیا د ډسمبر تر لومړۍ نیټې 15 خبریالان او له رسنیو سره تړلي کسان وژل شوي دي. بلخوا پاریس میشتې بې پولي خبریالانو سازمان د سه شنبې پر ورځ په خپل کلنی راپور کې دا شمېره زیاته ښودلې او ویلي دي چې د روان کال له پیله بیا د ډسمبر تر لومړۍ نیټې 15 خبریالان او له رسنیو سره تړلي کسان وژل شوي دي. دواړه سازمانونه وایي چې د وژلو دا میرا د تیر کال پرتله ټیټه ده ځکه چې تیر کال شاوخوا اویا خبریالان وژل شوي ول. د بې پولي خبریالانو سازمان وایي چې په شام کې تر ټولو زیات 12، مکسیکو کې 11، افغانستان کې 9، عراق کې 8 او په پاکستان کې لږ تر لږه یو خبریال وژل شوی دی. پر دې سربیره 386 خبریالان بندیان شوي، 45 له وسلوالو ډلو سره یرغمل شوي او 2 لا هم تر ایتم دي. پاکستان هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې په 2019 کال کې یو شمېر خبریالان ځورول شوي، تری تم کړل شوي او بندیان شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې په دې هیواد کې خبریالان د امنیتي ادارو او وسلوالو تر ګواښ او څار لاندې دي. د قبایلي خبریالانو د اتحادیې ځایناستي مشر احسان داوړ وایي چې په تیرو څو کلونو کې د فاټا تر 10 زیات خبریالان وژل شوي دي خو حکومت بیا هم د دوی د ژغورنې یا امنیت لپاره ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړی د 2019 کال حال څه داسې بیانوي.
صحافیان اغوا کړی شوی دی، صحافیان به کورا کړی شوی دی او صحافیانو ته غټه خبره دا ده چې د حکومت لخوا اس قسم ته داسې د امنیت یا د سیکیورټی د ورکولو نه خو پلان شته او نه چرته حکومت په دې باندې غرض وهلی دی چې یار قبایلی صحافیان چې دي دته سه امنیتی ستوند دي.
د بیا پولی خبريالانو سازمان د پاکستان څنګه مشر اقبال خټک بیا وایي چې د قبایلی سیمو په شمول د پاکستان یو سیمه هم د خبريالانو لپاره خوندې نه ده.
لندې کوتل په خبر ایجنسی کې 15 ژورنالیستان او چټکريشيو او بیا تقریبا چې کوم مشکل تیر شو دغه شانته په بلوچستان کې وګوره دغه شانته په سین یا په کراچۍ کې وګوره په دغه شانته په پنجاب کې وګوره یو سیمه هم د سه نخکاری شته چې موږ وینو چې ژورنالیستان په آرام سره او به فکر کار کوي.
بلخوا په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو پراتک سره خبريالانو او لیکوالانو تور پیژ غواښونه نور هم زیات شوی دي. پر ټولنیزو رسنیو د خبرونکو مواد پر سر هم یو شمیر خبريالان زورول شوی یا ترې تم کړل شوی دي. خو اقبال خټک وایي چې دوی د خبريالانو د ستونز هوارولو لپاره کار کوي او د هغوی د خوندیتوب او مرستې لپاره عملی اقدامات کړي دي. خبريالانو ته دور پیش او امنیتي ستونز په اړه می د پاکستان د اطلاعات او خبرونو له وزیر مریم اورنګزیب سره څو ځله د تماس نیولو هڅه وکړه خو له هغه لوري جواب را نه کړل سو. خو له دې وړاندې حکومتي چارواکو ویلي ول چې هغوی د خبريالانو د ژغورن لپاره اقدامات کوي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر وايي په پاکستان کې د دینی مدرسو په ارزښت او تاریخ کار تاړتیا ده چې ور باندې ټولنه خبره شي. دا خبره ډاکټر قبلایاس تیرور د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د یو امریکایي دین پوها ډاکټر ابراهیم موسی د کتاب مخکتنې ته په وینا کې وکړه. په دې اړه نور تفصیل محمد عمران نورو.
د مخکتنی دستوري ته په وینا کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبلایاز ویل چې اوس وخت راغلی د دینی مدرسو پر اهمیت غونډې وشي او د دې ترڅنګ زده کوونکو ته د مدرسو په خوانې او اوسنۍ تاریخ هم وښودل شي. هغه زور راوړو چې په خصوصي توګه د فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق نه وړاندې وروسته د مدرسو په تاریخ زده کوونکي خبرول پکار دي چې داسې د دې ټولنیز ارزښت په ګوته شي چې ټولنه د مدرسو د علمانو ته څومره ارزښت ورکوي، تمې ته څومره کوي او بیا د دې پر ټولنه نفسیاتي اغیز څومره دی.
دله د مضمون یو رسمي شکل ورکول پکار دي چې پکې تاریخي حواله هم وي، یعنی د علم تاریخ او بیا پدې کې د مدرسې تاریخ. پدې کې په خصوصي توګه زګنم چې زمونږ د نسل لپاره ګټه وره خبره ده چې پدې مضمون کې یو ځیلي برخه ده هم چې مدرسه وړاندې د جنرال ضیاء او مدرسه وروسته د جنرال ضیاء لواک منی. زه وایم چې د دې سره به مونږ ته د موجوده حالاتو خپوه ترلاسه شي او مونږ په یو خط نظر کې دا هر څه وینو او هم بهتر
یو تناظر مې پوری صورت
حال سره. ډاکټر قبلایا په وینا چې د مدرسو مشران که چرته کوم اجلاس لره بلل کیږي نو دوی د کورونی او چارو مرکزی وزارت سره ملاقاتونه کوي. خدا سينه د پکار باید دوی د تعلیم وزارت سره کینی او پر نصاب بحثونه وکړي. دی غونډه په وینا کې د امریکای راغلي دینی عالم ډاکټر ابراهیم موسی ویل چې پر دې او سوچ پکار دی چې د تخلیقي فکر سرچینه ولې وچه شوی. اولی سوق د یو خاص دایره نه بهر سوچ نه کوي. د لړکې باید واړه واړه ټولګي کینی او د یو بل سره بحثونه وکړي ځکه چې دا ټولنه له خپل روایتو تهذیب او تاریخ نه به خبره پاتې شوی. په دې کتاب کې ما هڅه کړې چې ډېر هغه سيزونه چې ما د مدرسې تعلیم نه وروسته زده کړل او بیا مې ولوستل، دغه روایت ما بیا وځکه ولوستل چې د لوستلو سره انسان د مدرسې د روایتو یو لوی سرګند تصویر کتلی شي کوم چې په مدرسې کې نه سرګندېږي. په دې دستور کې د نارینه زده کوونکو ترڅنګ پیغلو هم ګډون درلود چې پکې د یوې پینا وه. مدرسو کې د بدلون لپاره باید له پیغلو زده کوونکو هم کار واخیستل شي ځکه چې دوی په خطوګه بدلون راوستل شي. د دستورې په پای کې راغلو میلمنو ته اعزازي سندونه او شیلډونه ورکړې شو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,580 1,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانی سینټ ته د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ورتګ او هلته د پښتنو ځواب ورکول پر موضوع لیکنه کړې چې پکې د دې عمل ستاینه کړې. د انګریزي ژبې رسپانی لیکي په څو ساعته غونډه کې د پوز مشر سینټرانو ته معلومات ورکړل. په دې اړه نور تفصیل پامیر ساحل نه.
پاکستانی ډان ورځ پاڼې لیکي د سه شنبې یا نهې پر ورځ د سینټ غونډې ته د پوځ لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د استخباراتي ادارې ISI او د پوځي استخباراتو MI مشران هم ورغلي ول. ورځ پاڼې لیکي په پاکستان کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات اکثر د هغه هیواد کورنۍ او سیمه ییز قوت تر پوښتنې لاندې راولي، خو که د پوځ مشرتابه غواړي چې له سیاسي هغه سره سپینې خبرې اترې وکړي نو دا امکان شته چې د پاکستانیو ادارو ګټې به همغږي شي چې هیواد ته فایده رسوي. ډان ورځپاڼه هیله لري چې سینټ ته په لومړي ځل د جنرال باجوا ورتګ به دود شي او نور پوځي مشران به هم د معلوماتو لپاره پارلمان ته ورشي. خو د ورځپاڼې په خبره د ادارو ترمنځ د مکالمې د بریا لپاره ضروري ده چې خبرې اترې اصلي او رښتینې وي. رپورټونه وایي چې جنرال باجوا سینټ ته ویلي چې پوځ د ملي امنیتي چارو په اړه د پارلمان د کار هرکلی کوي او دا چې له هند سره د اړیکو ښه کول هم د پارلمان د واک برخه ده. خو ورځپاڼه وایي چې دا خبره له واقعیت لري ده او د پارلمان غړي او ولس پر دې پوه دي، ځکه چې په وروستیو کلونو کې چې د پاکستان ډیموکراټیکو حکومتونو د افغانستان او هند په اړه د هغه هیواد پر تګلارې د اثر اندازه کېدو هڅې کړې دي نو له کبله یې د ملکي او پوځي ادارو ترمنځ سخت کړکیچ پیدا شوی. ډان ورځپاڼه په دې لړ کې د پیپلز ګوند په مشرۍ د واکمن اتحاد مثال ورکوي چې په 2009 زیږیز کال کې له امریکا سره د ملکي همکاریو یوه قانوني مسوده جوړه کړه، نو هغه د پوځ د اعتراضونو له کبله اغیزمنه شوه. همداراز پارلمان د یمن په شخړه کې د بې طرفۍ پریکړه لیک یا قرارداد منظور کړ، خو د پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ ضد پوځي ائتلاف لومړی قومندان شو. ورځپاڼه وایي که د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنت یا اداره غواړي چې پارلمان دې د ملي امنیتي تګلارې او ستراتیژۍ په جوړولو کې پراخ واک ولري نو باید دا ښکاره کړي چې هغه نظرونه هم واوري او عملي کړي چې ورسره توافق نه لري. ډان ورځپاڼه زیاتوي په دې برخه کې یو کار چې پوځ یې کولی شي هغه دا دی چې کله د پوځ مشر له بهرنیو مشرانو سره ویني نو په غونډو کې دې د ملکي ادارو استازو ته هم د ناستې د موقع پر ورکولو غور وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې اردو کوټې ته د کوټې په ګډون د بلوچستان په نورو سیمو کې د یخنۍ د زیاتېدو وروسته د ګیس پریشر یا فشار کم شوی دی چې له امله یې خلک د بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل ایوب ترین راکړي.
د بیلابیلو سیاسي او غیر سرکاري تنظیمو تر اتمام لاندې نن د کوټ پرس کلم مختیوي احتجاجي مظاهره وسوه. په مظاهره کې شاریانو په ګڼ شمیر کې ګډون درلودي او د ګیس د کمښت په ضد صدا شعارونه ورکول. په دې اړه یو کس مرداد دورانی و مشال ریډیو ته وویل چې دوی په کورو کې په ګرمۍ کې لا هم ګیس نه وي.
موږ دا ګیس مسله ده تقریبا د اته کال ست خلکو ګیس په ژمي کې نه وي، زموږ هغه په دوبي کې نه وي، نو لهذا موږ عوام ګرده را سره یو ټول سوی دي. ماشومان هم دي، شپنجر هم دي، ځوانان هم دي، ګرده سره یوځای سوي. ګیس په باره کې راوتلي چې څو برې زموږ ګیس پرېشر دغه رال کړی نه وي، دغه پرې موږ د کمپ جاري ساتو او موږ دلی یو.
دغه مظاهرچیانو غوښتنه وکړه چې د ګیس د فشار د کمښت ستونزه دي ژر تر ژره او رسی. په دې ترس کې بغوښتو د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې وای وغړی شاولی اډوکیټ ته.
مش په علاقې کې د ګیس ډېر سخت مشکلات دي، نه د ګونه باندې پخېږي، نه اټران باندې لګیږي، پرېشر نه هم خبر کمی خواته روان دي. په دا شل کال په دا علاقې باندې کار نه دي سوې، نه د هغه د ګیس اړه پېپونه دي، نه یو منیسټر راغلی دی. علاقې کې د ګیس ډېر سخت مشکلات دي، زنانې دي، کوشنیانې دي، دوی د وجه سر شې دي ډېر مشکلات دي.
د ګیس میکمې د یو جکپوري مامور ولې جان اڅکزی په وینا چې دوی هر وخت د دغه ستونزې پاورولو کې بوختي.
لوډ شیډنګ خو بالکل نسته. ګیس د خدای یو ډیر لوی نعمت دی، بیخي ډیر ګیس دی. خو زمرد د شار زمرد د کلو آبادی دومره زیاته سواله چې یو غلی کې مر سل کنکشن د څو کال د مخه ور کړی و. نن په اغه غلی کې درزر کنکشن زیات خلین، اغه پروتي کنکشنونه بیخي ډیر زیات سوال. نو اغه کم ګیس چې راځي، کم پریشر چې راځي، اغه به ضرور کمی. په دې پسې مسلسل کمپنی لګیا ده چې دا زړه کښنی لینو نه مل تبدیلو غټ لینو نه اچو.
شغله څخه زیاده ولسه غوښتنه وکړه چې اغه دې د بیزای ګیس کارونې څخه ډډه وکړي. غواړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې یو نیمه بجې کېدونکې ده. د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ.
امریکا مرسیالو لسمشر ویلي که پاکستان د ترګرو ساتلو ته دوام ورکوي نو ډیر څه بایللی سي. دا خبره مایک پینس په کنا وخت د افغانستان په ناڅاپي سفر په باګرام کې امریکایي سفیرو ته په وینا کې وکړه. افغان چارواکي وایي چې په کندهار کې ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل شوي. دوی زیاتوي چې په موټر کې ناست بریدګر د جمعې په ورځ د میوند ولسوالۍ د پولیسو مرکز مخې ته چاودنه وکړه. وسوال طالبانو د برید سیمواري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي هیله ښودلې چې په فروری کې د کابل د بهیر غونډه به د سولې راوستلو لپاره نوې موقع برابر کړي. تدامیچی یاما موتو تیر مازدیګر په امنیت شورا کې په وینا کې وویل ملګري ملتونه د منځګړیتوب د دفترونو د کارولو په ګډون هر ډول همکاري ته تیار دي. ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر شپږمه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د سیمې پر ستونزو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی بیګام شالې د ټول د غونډه د چین په نوښت جوړ شي. د سپین د شتمنې سیمې کتالونیا بلتون پادشاهي د تیرو ورځې تر انتخاباتو وروسته بیا واک ترلاسه کړي. دا د سپین د وزیر اعظم ماریانا راخوی د اروپایي ټولنې د هغو مشرانو لپاره ناکامي ګڼل کېږي چې د نوموړي ملاتړي کوله. د روس ولسی جرګې له شام سره د تارتوس هوایي اډې د کرایي مدت تر 49 کلونو د غزولو موافقه منظور کړې ده. تیر ورځ د روس کمی اسمبلی پر توافق شام ته د ولسمشر وادیم پوتین تر هغه سفر لس ورځې وروسته رای ورکړه چې پکې نوموړي له هغې واده د خپلو سرتیرو د پام وړ برخې د ستنولو د قید اعلان کړی و. د امریکا د میګنیتسکي په نوم له قانون سره سم د نړۍ په 250 کسانو د بشري حقوقو د سرغړونو په تور بندیزونه اعلان کړي دي. تیر ورځ د بندیز په اعلان سوي لیست کې د پاکستان، روس، ازبکستان او اوکراین په ګډون د یو شمېر هیوادونو وګړي شامل دي.
د عبدالحی کاکړ نومو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس د رابع اکرم خان نه د پاکستان خبرو شو د نننو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خبریالانو د تحفظ یو شمېر ادارو تیر کلونو په نسبت سخ کال د خبریالانو د مرګ ژوبلې په اړه کموالی رپورټ کړی دی. ورځپاڼه کې راغلي چې د خبریالانو نړیوالې ادارې د نیو سیفټي شمېرې تر مخه چې تیر کال 112، کال 2015 کې 101 او سخ کال 88 خبریالان او مطبوعاتو له کارکوونکي وژل شوي دي. چبکه زیات د افغانستان، مکسیکو، عراق، سیریا او فلپین نه رپورټ شوي دي. ادارې کاږي چې خزینه خبریالان هم په هدف شوي دي او که کال 2015 شپاړسم ته وکتل شي نو دې ځل د خزینه خبریالانو د هدف کېدو کچه لوړه شوې ده. ادارې په وینا چې همدارنګ د خبریالانو د تحفظ ادارې ورلد پریس فریډم انډیکس اوس هم پاکستان د خبریالانو لپاره خطرناک ملکونو کې شامل کړي دي. د دې یو شمېر لاملونه دي لکه د وژل شوي خبریالانو کیسونه بغیر له پلټنو پاتې شوي دي. د مختلف ډلو لکه سختریزه، اسټابلیشمنت او د مجرم پیشه ډلو لخوا خبریالان د خطر سره مخ دي. ادارې وایي چې سخت کال پاکستان کې خبریالان په زور غیب کړی شوی دي او ور باندې تشدد هم شوی دي. ادارې اخیری کې لیکي چې کله نو وسلوالو ډلو د ورسپانو پر ضد ګامونه اخستي نو په بلوچستان کې صحافت کول خطرناک کار جوړ شوی. حکومت د خبرو نه کار اخلي او د ریاست سلورم ستون لپاره په مناسب ډول حفاظتي ګامونه نه دی اوچت کړي. د اردو ژبې جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي پخوانی وزیر اعظم او د واکمن ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د اعلان پس چې راتلونکي ټول ټاکنو لا بیرور د وزیر اعظم د چوکې امیدوار وي تر ډیره حده پورې د کال 2013 د ټول ټاکنو نقشه واضح کړي. ادارې کاږي چې د پاکستان پیپلز پارټي امیدوار بلاول بوټو زرداری لوړاندې نه فعال شوی دی چې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو نوسي د پاکستان وړومبې ښځینه وزیر اعظم بینظیر بوټو او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری سوی دی. او دې خبره کې هم شک نه دی پاتې شوی چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا به چیرمین عمران خان د وزیر اعظم چوکۍ له امیدوار وي. ادارې وایي چې په ټول ټاکنو کې سیاسي مذهبي ګوندونه هم برخه اخلي او د دې قوت داسې نه دی چې له نظر وویستلی شي. ادارې په وینا د ملک درې لوی ګوندونو کې کم یو امیدوار که په غیر جانبداره طریقه د ټول ټاکنو د لارې د وزیر اعظم عهدې ته رسي نو هغه به د ټولو مشر وي او د هغه به ذمېواري وي چې د ولس مسلې هوارولو لپاره شپه ورځ یو کړي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې په افغانستان کې خځې له جنسي زورونو شکایت کوي. دا کار پر انټرنیټ هم کیږي او په دفترونو کې هم. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ لیکلي چې حکومت باید د دې زورونو د مخنیوي لپاره ټولو ککړو کسانو ته سزا ورکړي. هلته نیوز ویک مجلې د یو داسې کارټوني ویډیو په اړه لیکنه خپره کړې چې د سعودي عرب او ایران کشاله انځوروي. بشیر ګواخ د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو اداره هیومن رائټس واچ لیکي چې په 2018 کال کې شوی یو سروې ښیي چې افغانستان کې ل 346 پختل شو مېرمنو څخه 90% ویلي وو چې په جنسي توګه زورول شوې دي. افغانستان کې پر ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم مېرمنې زورول کیږي. هیومن رائټس واچ لیکلي چې ښځو ته آن د ټولنیزو مطبوعاتو د کارولو له وجې د جنسي تیری ګواښونه کیږي. زورونی په افغانستان کې په 2009 کال کې په قانون کې د سزا وړ جرم وبلل شو خو تعریف یې واضح نه شو. په 2018 کال کې پارلمان په دې قانون کې بدلون وکړ. په دې توګه وویل شول چې فزیکی تماس، غیر قانوني غوښتنې او نور هر هغه څه چې بخښي ته فزیکی یا روحي زیان رسي زورونی دي. د بشری حقوقو ادارې هیومن رائټس واچ لیکلي دا خبره ده خو تر هغه به قوانین څه اغیز ونه لري تر څو چې په جنسي زورونو کې کېلو کسانو خلاف په جدي توګه ګامونه وانه خسل شي. بلخوا نیوز ویک مجلې د ایران او سعودي ترمنځ په روانه کښاله کې د وی ویډیو په اړه لیکنه کړې. په کمپیوټر جوړ شوی دا کارټونی ویډیو په منځني ختیځ کې ډیره مشهور شوی او پر یوټیوب ویب سټ له 1 میلیون زل ډیره کتل شوې ده. د خیالي ویډیو کې ښکاري چې د سعودي پوز ټینکونه او الوتکې تر هغه وروسته ایران اشغالی چې د سعودي عرب په یو مرسندویا کښتۍ حمله وشي. نیوز ویک مجله لیکي چې دا خپلواک ویډیو د سعودي سټرایک فورس په نامه اکاونټ خپره کړی ده. که څه هم دا اکاونټ د سعودي چارواکو سره کوم رسمي تعلق نه لري خو دوی همیشه د دفاع وزارت ویډیوګانې خپروي. په دې خیالي ویډیو کې یو اداکار په امریکایي لهجه خبرې کوي. په دې کې د سعودي عرب تر استعمال لاندې امریکایي وسلې لکه میزایل، اف 15 جټ الوتکې او ابرام ټینکونه ښکاري چې ایرانی هدفونه ویجاړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. بریتانوی فائنانشل ټایم د پښتو وايي پاکستان یو کم دیر شو نړیوالو نه حکومتي ادارو ته حکم کړی چې خپل فعالیتونه ختم کړي او له هیواده ووزي. لیکن وايي پاکستان دا مهال له کورنی سیاسي بحران سره مخامخ دی او د بهرنو سازمانونو د تړلو اقدام یې خای پر نړیوال کچ لا یوازې کړي. هارون باچا د لیکنې مهمې برخه اوروي.
د فائنانشل ټایمز رسپانې لیکنه وایي د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې فعالو نه ویشتو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو ته پرته له کومې وجې ښودلو امر کړی چې په دریو میاشتو کې خپل فعالیتونه وتړي او له پاکستانه ووځي. لیکنه کاږي د پاکستان پوز د پلټنو په نتیجه کې د حکومت دغه پریکړه به د هغه هیواد د مدني ټولنې د کمزورتیا او د سختدریزه ډلو د پیاوړتیا سبب شي. په لیکنه کې په پاکستان کې د بهرنیو سازمانونو د تړل کېدو پر حکومتي اقدام ډیپلوماټانو هم اندېښنې ښودلې دي. یو غربی ډیپلوماټ رسپانې ته ویلي دوی نه دي خبر چې په راتلونکي کې به څه پیښ شي. لیکنه وایي له دې باوجود چې د پاکستان سترې محکمې د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړل، د یاد ګوند حکومت دوام لري خو په خپلو پریکړو او کارونو کې زړه نازړه دی. نتیجتا د پاکستان پوز ته فرصت برابر شوی چې د هغه هیواد د سیاست او بهرنۍ پالیسۍ چارې په خپلو لاسو کې واخلي. په لیکنه کې د پاکستان هیومینیټیرین فورم نومې یوې ادارې په حواله ویل شوي بهرني غیر دولتي سازمانونه د پاکستان شاوخوا 2 میلیونه وګړو ته د ژوند په بیلابیلو شعبو کې خدمتونه رسوي. د دې ترڅنګ له دې ادارو سره شاوخوا 15,000 پاکستانیان کار کوي او په تیر 2014 زیږدیز کال کې دوی په پاکستان کې د پرمختیا او خلکو ته د بیړنیو خدمتونو رسولو په برخو کې د 215 میلیون ډالر په اندازه مرستې کړې دي. د لیکنې تر مخه 2 کاله مخکې هم پاکستان له ټولو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو غوښتي ول چې له حکومت سره ځانونه بیرته راجستر کړي. دغو ادارو د حکومت امر پر ځای کړل خو 15 ورڅخه پرته له دې چې علت ورته وښودل شي وتړل شوې. لیکنه د ځینو بهرنیو سازمانونو د چارواکو له قوله وایي د پاکستان پوز له هغې وروسته په دوی پسې راواخیسته چې یو پاکستانی ډاکټر چې له سیف دی چلډرن نومې نړیوالې ادارې سره کار کاوه د ماشومانو د واکسین د یو کمپاین په ترڅ کې په پټ آباد ښار کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن کور ته ورسېد. لیکن اکاگی د پاکستان استخباراتی ادارو په هغه هیواد کې د میشتو بهرنیانو ډیپلوماټانو خبریالانو د نړیوالو ادارو د کارمندانو د څار چارې تیزې کړې دي. لیکن زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان له سیاسي بحران سره مخامخ دی، د بهرنیو سازمانونو د تړلو حکومتي اقدام به دغه هیواد په نړیواله کچه نور هم یواسي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر د فوټبال نړیوال لوبغاړي وایي په لوړګي کې د لوبغاړي جوړېدو پروژه ځنډېدلې ده. دوی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل د تعمیراتي کار له ودرېدو سره دوی هم له شاوخوا یو کال راهیسې سمه لوبه او پریکټس یا مشق نه دی کړی. نور تفصیل فرهاد شینواری نه.
د خیبر جنسی د لوړګي لوبغاړي وای چې هلته د فوټبال ګراوند تعمیراتي کار د زنګ کار شوی. د فوټبال یو انټرنیشنل لوبغاړی یا سره پردی په دې حق له مشال ریډیو ثوای
ټول عمر موږ د یو مسله روانه پوښ به خیبر جنسی ټلر نه د فوټبال خو ګراوند نشته. وړو وړو کوم جو ډنډونو کې لګیږي په ډنډو کې لګیږي فوټبال شروع دی.
د پاکستان د قومي فوټبال ټیم یو لوبغاړی اتیک شینوار وای په لوړ کی گراؤنڈ کے دے مصنوعی گراس یا واخ واچول شی
کار پیلا دای چې دوی آرٹیفیشل گراس ولګی هغه تیسره نه خرابږي 30 کال ګرنټی ده. کار دای چې دوی د تیسې غمو کا یو گراؤنڈ را سره په نور ریجن ته کوم بیس گراؤنڈ نشته چې باغ باندې انټرنیشنل میچ وکړي یا ډپارټمنټ رو غاړي زه هم چې کار دای چې دوی ته زه سره کار وکا چې زړه گراؤنڈ تیار شي. مټیریل چې کوم دی دا ماته صحیح نه ښکاری چې دوی باغ سره استعمال کړه ځکه چې توکي نه وي پودراولای تر چې دا څه کته پودراولای وایي ساتي نه خبر وایي.
د لوړګي د فوټبال یو لوبغاړی حفیظ الله وایي
د کلاریانو او هاي سکول چې کوم ماشومان شاګردانو څومره سپورت اکټیویټي او دا په دوه ګرون باندې او خیبر او د لنډي کوتل ماشومانو اوس په دې یو کال کې ټورنمنټ هم متاثر شو. حتی ګرا چې پلیرانو ګیم هم متاثر شو. یو قسمه ټورنمنټ ونه شو یو قسمه اکټیویټي ونه شو. دا کار دومره سلو ہے کنا کله یو کس لګی کله دو کس لګی.
د لوړګي د فوټبال ګراوند د تعمیراتي کار د زنډ او د غیر معیاري موادو د استعمال په حق لمو شکله د خیبر جنسی د تعمیراتي کارونو سرکاري محکمې سی ان ډبلیو اس ڈی او رحیم غنی سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
بس د دلګ د پیمنت مسله وا هغه مسله متحل کړه کنا او ان شاء الله چې بس اوس په دوه درې ورځو نه پفل څنګه کار روان کی چې څه کیږي ټیک ټاک پکېږي او خزر پکېږي ان شاء الله اوس کوم وخت پلانینګ کړی دی ډیر سخت سخت باندې.
د خیبر جنسی د لوړګي د فوټبال لوبغاړي وای چې دوی لپاره دی یو معیاري ګراوند جوړ کړی شي او د لوبو سہولتونه دی ورکړل شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر جنسی.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړی.
اوریدونکو په شبقدر کې د افغان کډوالو په خوانی کیمپ ته چې د سیمې اوسیدونکو په وینا په خواخا آباد و خو د کډوالو خپل هیواد ته تر ستنېدو وروسته اوس کډواله شوی دی. هلته اوس د کډوالو یوازې 12 کورنۍ اوسي او وایي د منډه په نوم دا کیمپ د افغانانو تر ورتګ مخکې هم خالی میدان و او اوس داسې ښکاري لکه جګړه د پلي سیمه. شانواز ترکزی یې په اړه نور تفصیل بیانوي.
پیدائش ہم نے دی جی دی آلتا دا افغانستان ننگرہار ہم خپا خویو خلق رانا لار دیر خپای ہو بسی.
میر حتم پا منڈا ماجر کیم کے نن سہر دا قصابی پا تخت یوازی ناستو او انتظاری کاو چی غوا خخار سکلی. میر حتم دا شلو کالو نزوان دے او سہر دا مٹ مغلخیر شو قدر 90 کلوگرام غوا خراوڑی او خرچاوی ہے. منڈا کیم کے دا کڑوالو دا تک اڑان دے دری زرا کورنے میشتوی ولی دا سات پکی دولس کورنے جوان کوی او نور کورنے لطورخم نا او وقتی.
ډیر بادار کې وسالور پکې خپل قصابانو رش درا څوک دی بادار کې نشو ګرځې دي څه رش پاو تقریبا 15 استیمان بول دا د کرکټ د ماجرو په لوبي به کول مشغوله و پکې وزغار سره نشته وسوران دي ټول یاران لاړ مرګري و خپلوان رابطه را سره کوي خټې پون د پوسې کوه ها په دي جړ دل درې شپ میشت پراتی دینا اکانډر کې مونږ خوشاله هم د پرې دی وي.
په مونډه مهاجر کیم کې به یو رقم یو خوراک تیارېدو او خلک په خوړل ډیر دل لرنا راتلل خو میر حتم وای چې اوس خو نه هغه خوراکونه شته او نه یې خوراک لا څوک راځي.
بالوده و د خلک کوئی بګیزانی او ماجرو د شریخ ویرو ډیر مشهور وو. دوبۍ نه د خلک راتله بینځ شپک دکان او ډیر ټاپ کې چلیده.
کله چې دا کیمپ نه و جوړ نو هم د دې ځای اوسیدونکو یو سپینګیره وای چې دا ځای شاړو بیا کډوال راغلل او دا ځای لکه د خاریه پشن آباد کو. خو څلوېخ کاله پس دغه خاریه بیا شاړه شو.
نور محمد په دې روړ باندې وسوک تیرې دی ام نشو دومره مخلوق دا از مونږ امکانم نو چې دا ماجر بزی و چې پر دې خلکو وران کندری دی وران چوپړې دی بشه ګور یار خو وس د سیال راغ چې سپی په کې غافي د سرپ کې انسان یې منه افغان راځي خو بیا هم زبز خپل مل ته لاړن په دې خوشاله یو.
مونډا د شوقدر نه په قطبی اړخ 30 کیلومتره کې د سوات د سین په غاړه آباد سیمه ده چې د کیمپ نه علاوه په دغه سیمه کې ځای ولس نه وسیدل. نو کله نه چې کیمپ ختم شوه ودانی کندری شوه او داسې ښکاری لکه چې د کلونو جنگونه پر تیر شوه وي. شانواز ترغزی مشهد ریډیو شوقدر.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د تیرو خبرونو په سیر دا دل هم په پاکستان کې د جمهوریت لپاره د هلو ځلو په هغه حسو د ځوانانو زده کوونکو د تنظیمونو د ونډې پر هغوی د بندیزونو په اړه غږیږو. په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې د جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ پر وخت زده کوونکو په تنظیمونو بندیزونه ولګیدل او سیاسي فعالین بندیان او د تشدد ښکار شول. دا ځل په د جمهوریت د بحالۍ تحریک پر وخت د خیبر پختونخوا د صورتحال او د سیاسي فعالینو د جلاوطنۍ په اړه معلومات درکړو. جمهوریت خپرونه هر اونۍ پامیر ساحل برابروي او درادی چې وورو جمهوریت.
کله چې په پاکستان کې د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی روانو نو په پېښور کې څه هلې ځلې روانې وي؟ د زده کوونکو سازمانونو غړي او سیاسي فعالان له کومو مشکلاتو سره مخامخ شول؟ له زندانی کېدو او شکنجه کېدو پرته د ضیاءالحق د واکمنۍ پر مهال سیاسي فعالان څنګه جلاوطنه شول؟ د جلاوطنۍ پر مهال د فعالانو ژوند له کومو ستونزو سره مخامخ و؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د هغه وخت له فعالانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو په پاکستان کې د ځوانانو د زده کوونکو د تنظیمونو او د جمهوریت لپاره د هغوی د هڅو په اړه مو د ځانګړو خبرونو په لړۍ کې لومړی د سازمانونو له جوړښت خبر کړی. تاسو په تیرو دوو خبرونو کې واوریدل چې له 1990 زیږیز لسیزې راهیسې د جنرال ضیاءالحق تر واکمنۍ ځوانانو په پاکستان کې د ډیموکراسۍ لپاره څه نظریه لرله او په څه طریقه یې مبارزه کوله. په تیر خبرونه کې مو درته د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ضیاءالحق د زمانی د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی په اړه معلومات ترکړل. دا ځل به خبر شي چې په پېښور او خیبر پختونخوا کې د زده کوونکو تنظیمونو د جمهوریت د بحالۍ لپاره څه ډول کردار ولوباوه. د زندانی کېدو او د تشدد له ویرې د سیاسي فعالانو د جلاوطنۍ کیسې مو هم درته راوړې دي. اوریدونکو ډاکټر محمد تقی دا مهال د امریکا په یو روغتون کې د ډاکټرۍ تر څنګ هلته د طب په پوهنتون کې استاد هم دی. د 1980 زیږیز لسیزې له نیمایي راهیسې دی په پېښور کې د کالج او بیا وروسته د خیبر میډیکل کالج زده کوونکی او سیاسي فعال و. ډاکټر تقی وایي د ده کورنۍ له پخوا راهیسې سیاسي و او نیکه یې خدای خدمتګار پاتې شوی و.
زما خو اصلي سیاست سره ورته د سره علاقه چې زما کورنۍ زیاتر خلک ان ډی پی کیو نېشنل ډیموکراټک پارټۍ کې مامدان او مشران ټول او نیکه مې خدای خدمتګار ونو. یو دا تواتر یې په سلسله خو چې ما په پاکستان ایئر فورس کالج پی ایف سکول کې مې سبق وایم. نو 85-86 کې ایم آر ڈی موومنٹ ون واغ ٹائم کې بینظیر بی بی رالت 86 کې دا غیر راتلو کې موږ د سیبر کافی کول ریسائز شو. نو اے این پی جوړې دا غا ٹائم کې 86 کې. نو ما اے این پی کې سر کې شمولیت کو بیا روسو چې یونیورسيټي کې داخل شوم 87 کې. نو غا ٹائم کې سن سټوډیشن راغلی شو او ما ڈی ایس ایف والو سره ډېر ښه تعلقات چې څوم کې موږ د اے این پی هغه ډله چې کوم لیفټ سټاف ګڼل کېدل مترقی ګروپ چې هغه سره ډېر ښه تعلق. نو پښتون فیڈریشن او ڈی ایس ایف سره دواړو
سرمن
اکټیویټیز په کول. دا محمد تقی په خبره د پاکستان هوایی ځواک یا پی ایف په کالج کې د او د ملګری د جمهوریت د بحالی تحریک لپاره سیاسي فعالیتونه پیل کړل.
ما په پی ایف کالج کې سبق ویل نو ما سره ما ملګری او ککل افضل بنگش غالباً خورای هارو نو مونږ بلدا چې چل بګو چې مونږ بلدا ایم آر ډی پوسټانه په کالج کې په ول لګول نو اکثر بلدا کالج کم وکمنان وغي سره بلدا فکر شو چې دا خوډر ای پولیټیکل غونټه کې کالج د کارونه دلته څوک کوي. بیا بچارته د ان سی سی پریډ بو نو هغه کوم موږ بس سید ناره بو لګو د زیا بر خلاف نو الته زموږ په کالج کې د سیاسي اکټیویټیز ډیر اجازه نو هغه سخت دا غیبا میں نیو کر کے بیا 86 اپریل کے بنظیر بی بی پاکستان تر اعلی نو فعالیتوں ڈیر کافی شروع شو زیادہ تر دو درے مقامات پاک معلوم مناسب یا کنگم پارک چی اس ورتا جنا پارک ویری کی گی ہا کے تیسا خانے کے او بیا سکارن سکوئر دا اکثر جلسے جلوس بدی زین بشرو کے دل گورنر ہاؤس وغیرہ پورے ڈیر جلسے دسی دی چے ولی خان خبر لیٹ کول ایم آر ڈی جلسہ تے خور کے 86 کے والے بنشو ڈیر زبردست جلسہ واگے کے تقریبا تمام مشران ایم آر ڈی راز ہو
ڈاکٹر محمد تقی وائی پنو نہ سو شپگتی ایم زی گس کال کے د پختون سٹوڈنٹس فیڈریشن مشر میا افتخار حسین وو دادا عوامی نیشنل گوند د کون کو تنظیم او چے ڈاکٹر تقی ہم غڑے وو
ہا ٹائم کے پختون سٹوڈنٹس کونسل ممبر ہوں ما خل 86 کے غالباً پی ایس ایف چیئرمین میاں صاحب افتخار حسین اس چھ دے این پی جنرل سیکرٹری دے اگر مشہور پی ایس ایف دا زمون تعلق دا پیپلز فرنٹ فیڈریشن فروم خپات شے دا مون نو کو سینئر ہو کو دا ایم آر ڈی مبارزو کے دا پیپلز فرنٹ فیڈریشن ہم دے رول دے دا پختون فرنٹ فیڈریشن دے رول پات شے دے او سلی پختون خوا کے پی ایس او پختون خوا فرنٹ ارگنائزیشن چھ پختون خوا ملی عوامی پارٹی سے رہتا رول دا ہی ہم دے زیاد رول پات شے دے
اور دن کو تیر خبرونه کې تاسو د پیپلز سټوډنټس فیډریشن د پخوانی غړي آغا وسیم په خبرو کې واوریدل چې د دوی د تنظیم یو غړی قمر عباس د ایم آر ډی په ورځو کې په بیا بیا زندانی شو او بیا پانسی شو. ډاکټر محمد تقی د قمر عباس ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د نورو ځوانانو ذکر هم کوي چې له تشدد او زندانی کېدو سره مخامخ شول.
د سوجي چې د قمر عباس او د فضل حق ډیر زیات کشاله چلے د ایم آر ډی ورځو کې بیا د تیسره یو بل ملګری ډاکټر صاحب عدنان ګل هغه د پېښور خار او قمر عباس عدنان ګل او سید یوب شاه اعظم افریدی د سټوډنټانو کې د ډیر لوی مبارزه کړې دي او زموږ ګډه خمیا صاحب استخار حسین سید نذیر بازی فیڈریشن لیڈرشپ دے دی پلاس کو ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن ڈی ایس ایف مشر کفایت علی خان د یار حسین اس وکیلانو صدر وغیرہ ہم دے اگر سیف آل پاکستان ڈی ایس ایف چیئرمین ہو قمر عباس کو بار بار بندی خانوں تو غرزولو اگے باندې خو بدلے حق ذاتی تو گو باندې دا غیر ٹارچر دے انٹرسٹ اخستو.
محمد تقی زیاتوی حکومت د پیخور پونتون دننه د پولیسو تانه جوړ کړه چې د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره د دوی د جلسو او مظاهرو مخاونیسی
فرونټانو باندې هر قسم لاټی چارج ټیر ګیس چې کوم حد کاندې دا حکومتونو سره وی هغه جیل ته غوځول. بیا هغه ټایم کې په کیمپس شاور یونیورسيټي کیمپس کې د پولیس پوسټونو جوړ شو یو پورا تانه جوړ شو ان مخ کې کیمپس کې د پولیس پرزنس نو چې کم د زیاده اخر له ورځو کې هغه بیا دا پیدا کړ یو بالکل ډیډیکیټډ ډیپارټمنټ مخ کې په شاور یونیورسيټي ټاون تانه نه بدا کنټرول کېده او ما خیال دی دا 86 خوښه په یونیورسيټي کې دنه د پولیس سو دا غیر برخلاف هم ډېر احتجاج بیا د سوجي دا صرف د طلبات تنظیمونو جګړه نه واده کې د شاور یونیورسيټي ټیچر اسوسییشن مشرانو د سوو تلټوګ پروفیسور صاحب اقبال حسین تاجی هغه به ګایډنس کولو په سیاسي مشرانو کې لطیف لالا لطیف افریدی هغه یو بالکل د سې لار خو د زمون چې غیر تر به تعلق ساتلو سرفراز محمود لالا هغه ټایم کې ژوند دی هغه به په خور اکثر راتلل نو سړي سکل وغیرہ خبر ہے شرم کے دے افراسیاب خان خٹک خو ٹائم افغانستان کی ہو گئی شیرال الما خیال دے دا لیٹ 88 89 پدور کے خو ٹائم کے ایم آر ڈی تاریخ ختم شروع ہو
اور دن کو تاسے پدے خبر یاس چھ دا پخوانی جنرال ضیاء الحق پا زمانہ کے پا پاکستان کے نئی واضح دزدہ کون کو پر تنظیمون و بندیزون و لگول شول بلکہ دے تنظیمون و مشران و غڑی زندانیان ہم شول ور باندے تشدد ہم وشو او زن پکے پدار ہم وزڑول شول. په دې سیاسي فعالانو کې ځنې داسې هم ول چې له پاکستانه په وتلو کې بریالي شول او په نورو هیوادونو کې پناه واخیسته. پخوانی سینیټر او د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن پخوانی مشر ثناء الله بلوچ وای په هغه وخت کې بي اس او په تور لیست کې وو او غړي او مشران به پټ ګرځیدل. دا د دې خبره هغه وخت د بي اس او زیاتره غړي له پاکستان ووتل او ډیری یې د پخوانی شوروي اتحاد په غړو هیوادونو کې میشت شول چې وس زیاتره پاکستان ته ستان شوي.
نن سبا خو بلوچستان کې کلندم را روان دي، هغه وخت ډیر سلیکټډ د دې لیستو چې د خلاف ګورنمنت ډیر غټ پالیسی او most of the BSO leadership was underground. بیا BSO هغه استعمال دور کې یو ډیر غټ کردار ادا کوي، ډیر تعلیم یافته شایسته سنجیده ځوانان دي، دوی ته روانې کې افغانستان ته بیا سوویت یونین ته. او نن سبا هم موږ ګورو چې ډیر غټ کیپ چې دی بلوچ ټرانزیشن غا واپس راغلی دي، د دې سم چې دی هغه په نوکریان کې دي، سم انټلیکچولي کار کوي یا سم پولیټیکلی کار کوي، لیکن بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن ابول سټوډنټ ارګنایزیشن نسبت کې ډیورینګ ماشاءالله ټایم یو لک ماشاءالله ټایم ډیر استبدادي او ډیر زیاتیان سیر سویا.
محمد علي تالپور په پاکستان کې د سیاسي چارو او د بلوچستان د چارو پوه دی. د په 1980 زیږیز لسیزه کې د بلوچستانو د سیاسي فعال په توګه کار کاوه او کورنۍ یې د سند په حیدرآباد کې میشتوه. تالپور وایي د هم د بندیزونو لقبله له پاکستانه کډوال شو او د افغانستان زابل ولایت ته ولاړ.
پہلو تو داود کی پر داود جو تھا وہ واپس بھیجنے کی سوچ رہا تھا بلوچوں کو.
اول خود داود حکومت بیا داود فکر کاوه چې بلوچستان بیرته واستوي، بیا د ثور انقلاب راغی، بیا خلکانو بلوچستان ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړه. اول یې موږ ته په زابل ولایت کې یو سیمه راکړې و چې هلته ووسی. موږ ته به سړی سر 300 افغانۍ وړه او کمبلې راکولې. موږ تر درو کلونو په زابل کې اوسېدو، بیا مجاهدینو هلته خپلې حالې ځلې زیاتې کړې. بلوچستان ته به خواړه هم نسو رسول کېدای او خلک د علاج لپاره هم نسو تللی. بیا موږ ته حکومت لار برابر کړه. موږ شاوخوا واړه زاړه ټول 2000 بلوچستان وو. موږ ته ټرکونه واسول او بیا موږ هلمند ته ولاړو.
محمد علي تالپور وایي د با په هلمند کې بلوچستانو ته لیک لوست ورزده کاوه.
هلمند میں پھر ہم کوئی تقریبا 10 سال رہے.
موږ شاوخوا لس کاله د هلمند لشکرګاه له هوایي اډې سره وسېدو. هلته به هم خواړه راکول خو ژوند سخت وو. ما بل څلور کلونه نیولې تر څلوېشت کلونو پورې بلوچستانو ته لیک لوست ورزده کاوه. لخپل سیاسي زمواريو علاوه به ما د بلوچستان ویلاج هم کاوه. د واغان به مې ورکولې یا به مې نسخه ورته لیکلې. هغه به شرط تل او له هغه ځای به دارو درمل اخیستل.
تالپور زیاتوي په هلمند کې ژوند مشکل او په سند کې به لخپل کورنۍ سره په کلونو کلونو رابطه نه کیده.
واه پر هلمند کې چې ریفیوجی کیمپ مې نه تو ټلیفون ته نه بجلی تھی
دا هلمند کډوالو په پندغال یا کیم کې نه خو ټلیفون وو، نه برېښنا یا بجلی او نه هم اوبه. موږ د خټو او کانو په کورونو کې وسېدو. زما کورنۍ د سند په حیدرآباد کې وه. په کلون کلونو به مې ورسره رابطه نه کېده. کلونه وروسته به د هغوی څه خبر راته.
ان کے ساتھ بھی میرا کئی سالوں بعد کوئی خبر آتی تھی جاتی تھی.
دا پیپل اسٹوڈنٹس فیڈریشن پخوانے غڑے آغا وسیم دا محال پر ڈینمارک کی اسی او یو وڑو کے کاروبار لری. دا وای دا دورو راغ نوید دا ضیاء الحق پا وقت کے زندانی شو او بیا اور باندې ډیر تشدد وشو. دا دا خبره دا هم دو زلی زندان تا ولاړ خو بیا ورستا لیبیا تا او تر هغه ورستا افغانستان تا جلاوطن شو.
بیسیکلی تو میں صرف پاکستان میں دو بار ہی جیل میں گیا ہوں.
دا وای په بنیادی ډول زپ پاکستان کی یوازې دو زلی زندانی شویم. یو زل په 1999 زیګیس کال کې د ذوالفقار علی بھوټو د مړینې د څلوېختې پر وخت زه د هغه قبر ته تللی وم، نو گرفتار شوم او زندانی شوم. موږ یو څو ورځې په بند کې ساتلی وو. بیا تر هغې وروسته د یو څه وخت لپاره د یوې مظاهرې پر مهال گرفتار شوم. بس تر هغې وروسته پولیسو ونه نیولم. کنه نو هیڅ پته نشته چې نن به زه ژوندی هم وم او کنه. نو د خپل ژوند د ژغورنې لپاره زه لیبیا او بیا افغانستان ته وتښتېدم. هغه وسیم وایي د دوی سیاسي او انقلابي فعالیتونو ته په کتو د لیبیا د کرنل قذافی حکومت دوی ته د پناه اخیستو بلنه ورکړې و.
د لیبین ګورنمنت تھی انہوں نے تو ہمیں انوائٹ کیا تھا کہ باقاعدہ طور پر
دی وای د لیبیا حکومت خو موږ دعوت کړی وو. په پاکستان کې دی ته د لیبیا سازش کیس نوم ورکړل شو. هلته موږ د کرنل قذافی د لیکلي کتاب مطالعه وکړه. د مطالعه په ډلو کې به برخه اخیسته او د ګوریلا جګړې او وسلوالي جګړې تربیت مهم تر لاسه کړ.
ګوریلا کمانډوز وي
هغه وسیم زیاتوي تر لیبیا ورسته د پاکستان ته ولاړ او هلته پټ و چې د پاکستان منانو د دوی پر ضد د لیبیا سازش کیس په نوم مقدمه درج کړه او د دوی د نیولو امر یې وکړ. دی وایي پاسپورت جوړول نه شو، نو ځکه افغانستان ته واوخت، ځکه چې هلته د ذوالفقار علی بوټو زوی او د هغه تنظیم فعال وو.
افغانستان میں تو وہاں میر مرتضی بھٹو جو تھے ذوالفقار علی بھٹو کے فرزند جو تھے وہ دو وہیں تھے.
دی وایي د ذوالفقار علی بوټو زوی میر مرتضی بھٹو په افغانستان کې وو. ټول کسان به چې له پاکستان جلا وطن کېدل هغه به په افغانستان کې پناه اخیسته. ځنې کسان د مرتضی بھٹو په وسلواله ډله کې شامل شول. د هغه
ډلې نوم اول پی ایل ای او بیا یې نوم الزلفقار شو. ځینې کسان به تر څه وخته په افغانستان کې پاتې کېدل او بیا به غربي هیوادونو ته د سیاسي پناه اخیستو په موخه ورغلل. دا د 1971 زیږدیز کال د پیل خبره ده. زه په پاکستان کې په لیبیا سازش کیس کې مطلوب وم. زما پاسپورت نشو جوړېدای نو د هوایي ډګر لارې نشوم تللی. نو زما هڅه وه چې وتښتم ځکه چې په پاکستان کې مې ژوند ته خطر و.
پاسپورت نه بن سکتا تھا تو پاکستان میں رہنا جان کو خطرہ تھا.
اوریدونکو پر نن خبرونه کې تاسو وردل چې جنرال ضیاء الحق د مارشل لا پر ضد په پاکستان کې ځوانانو سره ډول مبارزه وکړه او بیا لکوم ډول ستونزو سره مخامخ شول. تاسو وردل چې د هغه وخت ډیری فعالان په جلا وطنۍ او مشکل ژوند تیرولو مجبور شول. پر اتلونکو خبرونه کې به ووري چې د ایم آر ڈی د ځوانانو زندانی کېدو، تشدد او وژنو، جلا وطنۍ او د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره هلو ځلو د دې کسانو په ژوند او فکر کې څه بدلون راوست. دا کسان څه فکر کوي چې آیا سیاسي روزنه او د ډیموکراسۍ لپاره د ځوانانو هڅې مهمې دي او آیا په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو او فعالیتونو ضرورت شته او کنه؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره به راتلونکي اونۍ بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه
جمهوریت. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.